او ازادي راډیو هم تاسو هر ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو اوریدل شي په کابل لویو او نورو لویو ښارونو کې مو د اف ام په 1350 څپه پیدا کولای شي. په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو هم خبرونه لرو. په یو بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د کابل بانک د قضیه په اړه پر مطالبه سربیره د کابل بانک د زمګړې محکمې له رئیس سره مرکه لرو. د غرض له یو اقتصاد پوه سره هم مرکه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو وزانو د لټ پروګرام در تخبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په وزوای دوی په بریالي توګه د منځني واټن بالاستیک توغندي چې کولی شي اټومي سرو کې انتقال کړي ازمویلې دي. د سوریې فعالان او دولتي خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه 14 تنه د مشق ته څیرمه سیمه کې د دو موټر بم په پیښو کې وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. مخکې له دې چې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، معصوم میوند د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې خپلواک ګډ کمیټه وایي چې د کابل بانک د دوسیې په څیړلو کې په لوړه کچه سلسله سوهنه موجوده ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت بیا وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش کار به د راتلونکي سلواغې په میاشت کې پیل کړي. او په کندوز کې بیا نامعلومو کسانو د یوې 14 کلنې نجلۍ غاړه پرې کړې او وژلې ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې خپلواک ګډ کمیټه وایي چې د کابل بانک د دوسیې په څیړلو کې په جګه کچه سیاسي لاسوهنه موجوده ده. د کمیټې په خپل راپور کې 12 تنه او شرکتونه د پیښې اصلي مسؤلین یاد کړي. خو د کمیټې غړي محمد یاسین عثماني په کابل کې د راپور د خبرولو پر وخت وویل چې د محکمې تر پریکړې به د دغو کسانو نومونه رسوان نه کړي. شاغلی عثمانی وایي د قانون پر اساس د محکمې او قضا تر پریکړو مخکې څوک نسي کولای چې مجرمین مشخص کړي او نومونه یې رسوا کړي. کابل بانک په افغانستان کې یو لوی شخصي بانک و چې شاوخوا دوه کاله مخکې د غیر قانوني پورونو د ورکړې له امله له بحران سره مخ شو او 900 میلیونه ډالر تاوان یې وکړ. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د برښنایي تذکرو د ویش کار به د راتلونکي سلواغې په میاشت کې پیل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجینر امیرزه سنگین نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر راتلونکو درو کلونو به 80% افغانانو ته دغه تذکرې ورکړي. دی وایي د پروژې کار ډېر مختصلی اوس په وروستي پړاو کې دی. زموږ د پروژو ډله اټکل کوي چې انشاءالله د سلواغې په میاشت کې به سیستم د تذکرو ویش ته تیار وي. خو د ولسر کې غړي په دې باور نه دي چې په اوسنیو حالاتو کې به دغه پروژه پر ټاکل شوي وخت بشپړ شي. د کندوز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وڅپر لسکلن انجلی نامعلوم وسلوالو وژلې ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ یو مسؤل نظام الدین حکمي ازادي راډیو ته ویل چې د انجلی تیر ماښام له خپل کور څخه په وبوب ست راوتلې و چې نامعلومو کسانو یې غاړه پرې کړې. د امام صاحب ولسوالۍ امنیت قمندانۍ وایي چې د دې پیښې په تور دوه تنه نیول شوي. او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې د حقانی شبکې یو سیمه ییز قومندان نیولې. د ایساف ګډي قومندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې د قومندان نن د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیات کې د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې څو تنه نور شکمن کسان هم له وسلو او مهمات سره نیول شوی. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فريدي هوټ سیف څخه واوري.
د پاکستان پاوز وایي دوی په بریالي توګه د منځني واټن بالستیک توغندې چې کولای شي اټومي سرو کې انتقال کړي ازمویلې دي. د پاوز په اعلامیه کې راغلي هاتف 15 غوري توغندې نن لیوي سیمه څخه چې په اړه سندي ویل شوی توغول شوې دي. په اعلامیه کې راغلي د توغندې کولای شي چې دواړه معمولی او اټومي سرو کې تر 1300 کیلومتر واټن پورې انتقال کړي. پاکستان په 1998 میلادي کال کې د اټومي وسلو لرونکو هیواد و پیژندل شو. برامتکونکو د پاکستان په بلوچستان کې د سترګو یو مشهور ډاکټر خوشی کړی دی. د سید احمد خان خپلوان وایي هغه نن چرشنبه خوشی شو. دا معلومه نه ده چې د خوشی کېدو لپاره پیسې هم ورکړې شوې او کنه. تیر میاشت د ډاکټر احمد خان تختول په دې ایالت کې د ډاکټرانو د اعتصاب سبب شو او له عملی د عاجل خدمتونو څنګه تقریبا د کوټې په ټولو روغتونونو کې کار پریښود. زورګونه ناروغان په وزیر روغتونونو ته ځکه دا یوازینی روغتون دی چې په دې ښار کې چې 1.5 میلیون میلیون نفوس لري د خلکو پر مخ خلاص دي. د پاکستان په بلوچستان کې د طبي اتحادیه دفتر وایي په دې اړه لا فیصله نه ده شوې چې دا اعتصاب پای ته ورسول شي او کنه. د پیسو لپاره د ډاکټرانو تختول په پاکستان کې یو جاري ستونزه ده. د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې په بلوچستان کې لږ تر لږه 28 ډاکټران وژل شوي او څه باندې 12 نور تختول شوي دي. د قاهرې په تحریر میدان کې نن چهارشنبه بیا د پولیسو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې وشوې. دوی د ولسمشر محمد مرسي د فرمان پر ضد راپورته شوي دي چې د دې فرمان له مخې ولسمشر د خپل قدرت لمن ډیره پراخه کړې ده. یو مظاهره کوونکی عبدالحمید رمضان وایي
الناس تعبانه والله العظيم الناس تعبانه.
رمضان وای خلک ستړي شي ودي. زه په خدای قسم کوم چې خلک ستومانه شي ودي. د بیکاری کچه مخ په لوړې دوده او خلک ستړي شي ودي. د خلک چوسنه اوسنی واکمنان ورته د پخانی رژیم پاتیشونی وای. دوی متمدن خلک دي. دوی د پهنتون محصلین دي، ډاکټران دي او د ټول استثنایی خلک دي. هغه سچې حکومت کوي د منلو وړ نه دي. پولیس پر مونږ دز کوي. حال دا چې مونږ یو تیګه هم وربندې نه دی وشته. د سې شنبه په ورځ لسکونو ضرورتونو لارون کوونکو د تحریر په میدان کې د محمد مرسي د هغه فرمان د لغوه کېدو غوښتنه کوله چې لمخي د ولسمشر پریکړي له قضایي غور څخه معافيږي. د اعتراضونه د مصر نورو ښارونو ته هم رسیدلی دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي په دې پیښو کې لږ تر لږه 100 تنه ټپیان شوي دي. د سوریه فعالان او دولتي خبری رسنۍ مایی لږ تر لږه 14 تنه د مشق د سیر مسیمې کې د دوه موټر بم په پیښو کې وژل شوي دي او لسکونه نور ټپیان دي. د سوریه دولتي خبری رسنۍ وایي ترهګر په دې بریدونو کې لاس لري. په وروستیو څو ورځو کې د دمشق شاوخوا سیمو کې نښتې کیږي. تیره میاشت د یوه موټر بم په پیښه کې 11 تنه وژل شوي وو. فعالان وایي د تیر کال مارچ راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د خلکو اعتراضونه پیل شوي دي، څه باندې 40 تنه په شخړو کې وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون ازبکستان ته ورسېده. میرمن اشتون لومړی د قرغزستان پایتخت بشکیک ته تللې وه او له هغه ځایه تاشکند ته ولاړه. اشتون پرون سه شنبه د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره د سیمې د مسایلو او انرژۍ په اړه خبرې وکړې. اشتون وویل غواړي چې د اروپا او آسیا ترمنځ د انرژۍ او تجارت په برخه کې پراخې همکاري وشي. د اشتون په وینا د دوی خبرې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو جنگي ځواکونو د وتلو او پر سیما د هغې د اغیز په اړه متمرکز وي. د سې شنبې د ورځې په اجنډا کې د ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان ترمنځ د اوبو د سرچینو پر سر د سیالیو پر مسلې هم خبرې شاملې وي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د اداري فساد پر وړاندې مبارزې خپلواک کمیټې په د کابل بانک د بحران د څرنګوالي په اړه په خپل نوي څېړنیز راپور کې ویلي چې سیاسي لاسوهنې د افغانستان بانک بې غوري او لیوالتیاو نه موجوده د کابل بانک د بحران اصلي لاملونه بلل کېږي. د کابل بانک د ځانګړې محکمې رئیس د دې بانک د قضیې په څېړنه کې بیا د لوړ رتبه چارواکو د لاسوهنې خبره ردوي او وایي چې دغه قضیه په جدي توګه څېړي او نتیجه به یې ډېر ژر اعلان شي.
دا موضوع یو عادي موضوع نه ده، کوم شرکت یو عادي نه ده، یا کسبګري نه ده چې په یو ورځ دا موضوع حل شي.
یو شمېر څېړونکي د کابل بانک د قضیې د هواري په اړه د حکومت روانې هڅې سست او نیمګړې بولي او وایي د دې بانک له چارواکو او مامورینو پرته د نور لوړ رتبه چارواکو او د هغوی د خپلو خپلوانو په وړاندې چې میلیونه ډالر له دې بانک پوره وړي دي جدي اقدام نه دی شوی.
هغه نور خلک کوم چې د بانک څخه پورونه اخیستي دي، یا د بانک اسهام هغوی پوره لري، هغه بل بسیار د شاد سواله کسان دي او د هغوی په هکله کوم جنایي کیس هم جوړ شوی دی.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دارالافتا د جوړېدو وړاندیز یو سیاسي وړاندیز دی.
آیا دا طالبانو ته ښیي چې که دا شی غواړي تاسیس کړي نو دغه د موږ بدغې لرو، دا به بهتره یي یا به دې مقصدو دپاره یي؟
په دې اړه په یوه تحلیلي راپور سربیره د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او ستاسو د ورکو شو اوازانو د لټې پروګرامه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواکې کمیټې د کابل بانک د بحران د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی څیړنیز راپور خپور کړ. د دې کمیټې په راپور کې سیاسي لاسوهنې د افغانستان بانک بېغوري او د وړتیاو نه موجودیت د کابل بانک د بحران اصلي لاملونه بلل شوي. د په راپور کې افغان حکومت ته 40 سپارښتنې شوي څو په راتلونکي کې د داسو پیښو مخنیوی وشي د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې له کابل بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اخیستل شوي پورونه له هیواده بهر ته قاچاق شوي دي. د دغه کمیټې په راپور کې ویل شوي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې په پراخه کچه سیاسي لاسوهنې موجود دي. د کمیټې مشر درګو کاس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه څیړنیز راپور د خپرېدو پر مهال د کابل بانک د بحران مهمو لاملونو ته داسې اشاره وکړه.
راپور کې به تاسو د کابل بانک د بحران عوامل ووینئ. ځینې عوامل په مشخصه توګه د افغانستان مالي سکتور ته متوجه دي. دا یو لوی بانک د قانون د تنفیذ او خپلواک ادارو ترمنځ نه همغږي هم یو لامل دی. بل لامل دا دی چې ملي او بین المللي سازمانونه د کورنیو ادارو د وړتیا لوړولو ته پام نه دی کړی. معافیت او سیاسي لاسوهنې هم یو لامل دی.
درګو کاس وویل چې د څلورو کلونو په موده کې له کابل بانک څخه 15 میلیارد ډالر 200 بهرنیو هیوادونو ته ایستل شوي چې 400 میلیونه یې د بانک په شریکانو پورې اړه لري. په دې خپاره شوي څیړنیز راپور کې افغان حکومت ته 40 سپارښتنې هم شوي تر څو په راتلونکي کې د داسې اقتصادي ناورین مخه ونیسي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې له شاوخوا 15 میاشتو را په دې خوا یې په دې راپور کار پیل کړی او په دې برخه کې 180 سندونه مطالعه کړي دي. په راپور کې د کابل بانک د قضیې اصلي تورن چې څه باندې 900 میلیونه ډالر یې بهر ته قاچاق کړي 2 تنه ښودل شوي، خو د کمیټې مشر درګو کاس د نومونو له افشا کېدو ډډه وکړه.
ټولې پیسې د 2 کسانو او 2 کمپنیو لخوا غلا شوي. دغه کمپنۍ هم د همدغو 2 کسانو دي. دا د افغانستان د بودیجې پیسې وې. د افغانانو له نظره ښه به دا و چې دا پیسې په روغتیایي خدمتونو، ښوونې او روزنې او امنیت لګېدلی وای. تر نن ورځې پورې د دې پیسو څخه 115.3 میلیونه ډالر نغدې پیسې او د 101.1 میلیونه ډالر په ارزښت جایدادونه ترلاسه شوي دي.
د کابل بانک د قضیې د حل ځانګړې محکمې بیا د دغه بانک په قضیه کې 22 کسان تورن پیژندلي چې د علني محکمې بهیر هم په کابل کې ترسره شو. دغه محکمې د کابل بانک رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د تورنو کسانو د لس په سر کې ځای کړي، خو دغو کسانو په والنی محکمه کې پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. د کابل بانک له بحران وروسته افغان حکومت د دغه بانک کنټرول په لاس کې واخیست او اوس د نوي کابل بانک په نوم فعالیت کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د کابل بانک ځانګړې محکمه بیا وایي چې د دې بانک قضیه په جدي توګه څیړي او نتیجه به هم په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي. د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وایي تر اوسه هیڅ یو دولتي چارواکي د دوی په کارونو کې مداخله نه ده کړې. په کابل کې زموږ خبریال جمیله ظریف له ښاغلي شمس سره له اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کمیټې د وروستي راپور په اړه مرکه کړې ده چې په هغه کې راغلي د کابل بانک په مسله کې سیاسي مداخله د دې بانک د سقوط لامل بلل شوې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغه قضیه به هلکیږي.
دا موضوع یو عادي موضوع نه ده، کوم سرکت عادي نه ده، یا کیسابوري نه ده چې په یو ورځ دا موضوع حل شي. دا موضوع ډېر مهم جرامي موضوع ده. په ټول دنیا کې تر اوسه پر افغانستان کې دغسې واقع شوی و. دا موضوع ایجاب د تحقیق کوي، معلومات کوي، بررسي کوي چې دا ټول تثبیت شي چې اصلا دا څوک چې قرضه ورکړی ده غیر قانوني چا ته ورکړی ده، څو کارزدارو کې امضا کړی ده، واجې مالي څو ده، دا ټول باید بررسي وشي، تحقیق وشي.
داسې ویل کېږي چې لا هم له کابل بانک نه پیسې ویستل کېږي او په دې مسله کې لوړ پوړي دولتي چارواکي لس لري. دا مسله تاسو نه تاییدوي؟
اصلا خو یو ګروپ چې 22 کسه دي د دوی د سر راغلی ده، نقطه چې د دوی د غور لاندې ده. اما د 22 کسان چې قرضه اخیستی ده، ټول اخیستی ده د کابل بانک نه. دا بندوبات تصفیه کده هر تا تاته براسی قربان داری هر وقت دو براسی خلاص شد شاید مقتراش
شم سبته سدسی واضحی کرد تو وی چه دقا دویش کسانت سوگ دی آیا پا دی کل ورپوری دولتی چرواکی ملاس لری کنه یعنی دویم پکی شامل دی کنه
پراس که سرخان دا سرخان فردود چه رئیس دعوت مزار دی کابل بانده و رئیس دی کابل بانده و او خمیلات روزی دا چه رئیس دعوت عامل و معاون دی کابل بانده و سطح سال چه مخ که دی افغانستان بانک رئیس و من معاون دی افغانستان بانک پکی شامل دا رئیس دولار کابل بانک پکی شامل دا نور کسان دی کابل بانده دی دو افغانستان بانک مامورین پکیده
دو دوی ورسته محکمه به چه وقتی؟
ورسته محکمه هر وقت چه بود بعض تحقیقات خواهد کنه در سالان وادی نه بعض موضوعات معلومات نوخته در سالان وادی نه هر وقت چه دوی بود بود معلومات راورد خواهد اون که سابه را راوردی انشاءالا زشنده تو راستان سالان سابه راورد
د کابل بانک د ځانګړې محکمې له مشر شمس الرحمن شمس سره د دې بانک د قضیې په اړه مرکه ودی وایي چې دغه قضیه په جدي توګه څیړي او نتیجه به یې په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي یو شمېر څیړونکو د کابل بانک د قضیې د هواري په اړه د حکومت روانې هڅې سستې او نیمګړې بولي او وایي د دې بانک له چارواکو او مامورینو پرته د نورو لوړ رتبه چارواکو او د هغوی د خپلو خپلوانو په وړاندې چې میلیونونه ډالر له دې بانک پورې وړي دي جدي اقدام نه دی شوی په دې اړه مو له یو اقتصادي کارپوه سره مرکه کړې چې څو شېبې وروسته به واوري
راپور زمور قضاوت ستاسو
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د کابل بانک د قضیې په اړه د څېړنې یوې خپلواکې کمیټې نن په خپل راپور کې ویلي دي چې دا چې د کابل بانک څخه د غیر قانوني پیسو د ایستلو په جرم څوک محاکمه شي او څوک نشي په دې برخه کې وروستۍ پرېکړه په سیاسي سطح شوې ده دا مهال 22 کسان په دې برخه کې د محاکمې سره مخ دي د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي وایي دا کسان د بانک رئیس مرستیال بخواني البته او د افغانستان د مرکزي بانک او کابل بانک یو شمېر نور لوړ پوړي مامورین دي خو د نوموړي په وینا په دې کې یو شمېر هغه لوړ پوړي حکومتي چارواکي او نور نشته چې د کابل بانک څخه پوره وړي دي او یا د دې بانک څخه د غیر قانوني پیسو په ایستلو تورندي اجمل ان له خغلی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له نوموړي پښتنه کړې چې د کابل بانک د قضیه د هواري په اړه د مهال روانې هڅې او د محکمو غونډې د څه ډول ارزوي
په تاغه موضوع کې د افغانستان د دولت بې کفایتي چې په موقع سره و نشول کولای چې دا مسله تشخیص کړي او د بحران مدیریت په اړه واخلي دغه یو نکړل یا و نشول کولای نو ځکه د افغانستان د ستر پرایویټ بانک یا خصوصي بانک چې کابل بانک وو سقوط سره مخامخ شو کدی وایي چې کابل بانک مسله چې د افغانستان د فینانشل اکانومي یا اقتصادي مالی د افغانستان لپاره یو لوی ستونزه ده د حل کی او د افغانستان بانکي اعتبار په دننه او په خارج کې برته یاده کی دغه لپاره پکار دي چې یو عادلانه پروشي هغه متهمین لپاره په تبيجي توګه برخورد صورت نه مومي هر څوک چې ګرم دي که وزیر دي تر وزیر څخه مشر دي او که دغه څخه ښکته خلک دي د ټول باید په دغه موضوع کې محاکمه شي او خپل د ګناهانو سزا وویني
حافظ صاحب اوس تاسو فکر کوئ چې دا اوس چې کومې محاکمې روانې دي یا د ځینو کسانو په اصطلاح استماعي غونډې هم شوې دي او موږ په ریپورټونه لرل دغه بهیر تاسو څه ډول ارزوي آیا فکر کوئ چې ټول هغه متهمین چې په دې قضیه کې لاس لري هغه تر محاکمې لاندې دي یا محاکمې سره مخ دي
هغه ورځ ز د دې محکمې رئیس سره یو ځای ژوند کې موږ مصاحبه کولې هغه په خپل اول چې دلته دا متهمین په درې کټګوري کې ویشل شوې دي دوی کسان خلک دي چې اداري کارکونکي دي رئیس او معاون د کابل بانک دي یا رئیس عمومي او رئیس عامل د کابل بانک دي چې وي په دغه دوسیه کې شامل دي اما نور خلک بیا چې پرور خلک دي یا څوک دي چې د مدیري هیئت اعضا ول یا ساملرونکي ول هغه ول چې بل دوسیه لري دوه درې دوسیه دي دلته اوس فوکس یا په اصطلاح توجه او پاملرنه په همدغه خلکو باندې دي چې مامورین بانک مرکزي دي او تعداد مامورین د کابل بانک دي چې د شعبات و مدیران ول او په عین زمان کې دا رئیس شیرخان فرنود او بل رئیس عامل خلیل فیروزی دا خلک ګرم پیژندل شوي دي او هغه نور خلک کوم چې د بانک څخه پورونه اخیستي دي یا د بانک اسهام هغوی پورا لري د هغوی په کړه وویل چې هغه بل دوسیه د شاید څوارلس کسان دي او هغه دوسیې هیڅ موږ ته د سرمایې لخوا راجع شوي نه دي او د هغوی په کړه کوم جنایي کیس هم جوړ شوي نه دي نو سربیره پر هغه یو تعداد د کابینې اعضا چې پولیس دي او یو تعداد نور لوړ پوړي مقامات چې نمونه یې اخیستل شوي وو مخکې چې د کابلبانک څخه ګټه پورته کړې دي او پیسې اخیستې دي او بیرته یې نه دي ورکړې دي هغوی پاک هم سکوت جاری دي. نو بیا په خپله د رئیس د کابل بانک رئیس عمومي د کابل بانک ادعا وکړل چې تقریبا شل میلیون ډالر ښاغلی د افغانستان ولسمشر په انتخابات کې لګولي دي او د ولسمشري د دستګاه څخه هیڅوک دا ځواب ور نه کړل چې آیا واقعا همدغه شل میلیون ډالر ورکړل شوي دي که نه دي ورکړل شوي.
حافظ صاحب د نړیوالو رسنیو د یوې داسې کمیټې له قوله چې په د کابل بانک په اړه یې څېړنه کړې ده او دا کمیټه د لویدیځو ډونرانو لخوا یې ملاتړ کیږي، د دې کمیټې له قوله ویلي دي چې دا چې څوک محاکمه شي او څوک نشي په دې اړه په لوړ پوړي سیاسي کړیو کې پریکړه شوې ده او حتی په دې رپورټ کې دا هم راغلي دي چې څارنوالانو باندې هم هماغه پریکړه منل شوې ده او له هغوی نه غوښتل شوي دي چې د چا په خلاف دوسیه جوړه کړي او د چا په خلاف دوسیه جوړه نه کړي. دې رپورټ په اړه هم تاسو نظر کړه ته وایي. رپورټ هر څه
چې وي زما عرض د افغان په حیث چې دلته د افغانستان په اقتصاد باندې او دا د افغانستان د حکومت د ځواک لپاره او د افغانستان د سیستم او د نظام د ترانسپیرنسي او شفافیت لپاره ګټوره نه ده. او سبب چې تاسو یو پریکړه نوي شوي که شوي وي دا بیا نورین دوام مومي.
د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي او چې د کابل بانک د رسوي د قضیه د هواري په باب د حکومت د روانو هڅو او د غرض د محکمو د غونډو د بهیر البته په اړه خپل نظر څرګندو. دی وایي چې د دې بانک د قضیه د هواري په اړه د حکومت روانې هڅې سستې او نیمګړې دي او وایي د دې بانک له چارواکو او مامورینو پرته د نورو لوړ چارواکو او د هغوی د خپلو خپلوانو په وړاندې چې میلیونونه ډالر له دې بانک پورې وړي دي جدي اقدام نه دی شوی. او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه وکړو. قاسم سولمل د ټول ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د 2014 میلادي کال وروسته حالاتو په اړه د ولسمشر کرزي په پرونی څرګندونو بحثونه کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼو په خپل سرلیکنه کې د ولسمشر کرزي د دې څرګندونو ملاتړ کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته به حالات ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر تر دې مخکې هم په دې اړه مهمې څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې لویدیځ رسنۍ او په افغانستان کې د دوی لاسپوڅي په خپلو تبلیغاتو د افغانستان خلک له راتلونکي ویروي او په دې ډول غواړي خپلو اهدافو ته ورسېږي. ورځپاڼې لیکلي چې لویدیځ او په تېره بیا امریکا د داسې تبلیغاتو له لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې نه یوازې خپلې ګټې خوندي کړي بلکې د غلطه د خپل پوځي حضور د دوام لپاره زمینه هم برابره کړي. ورځپاڼې لیکي لویدیځ رسنۍ وایي چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له یو ځلې بیا له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دولت به سقوط وکړي، اقتصادي حالت به خراب سي او یو ځل بیا به طالبان واکمن سي. خو ورځپاڼې اټکل کړی چې حالات به په شل لوري پر مخ ولاړ سي او دا ځکه چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به له وسلوالو مخالفینو د جګړې پلمه واخیستل سي. محور نه دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر کرزي د پرونی څرګندونو په اړه د ځینو کتونکو نظرونه راخیستي او لیکلي چې اکثره دغه کتونکي د حکومت له دې درې سره موافق دي چې له 2014 میلادي کال وروسته بحران نه راځي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه کتونکي ځینې شرایط مطرح کوي او وایي که دغه شرایط پوره نه سي نو د 2014 میلادي کال وروسته او یا لږ څه په ځنډ په 2016 میلادي کال کې د بحران امکان زیات دی. ورځپاڼه لیکي چې د کتونکو په شرایط کې د شفاف انتخاباتو ترسره کول، د اقتصاد غښتلي کول او د خلکو حکومت د سیاسي ارادې پیاوړي کول شامل دي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې افغان حکومت باید له کوم ممکنه بحران د مخنیوي لپاره باید ځینې مهم بدلونونه راولي، او دا ځکه چې اوسنی حکومت او ملي شورا هیڅ راز وړتیا نه لري، او له بل لوري همدا اوس په ملي شورا او حکومت کې جګړه ماران واکمن دي. د 2014 میلادي کال نه وروسته حالاتو په اړه د اندېښنې او اټکلونو په داسې حال کې بیانېږي چې د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه په افغانستان کې د نفوذ د پراخولو هڅې بله مهمه مسله ده چې پراخې اندېښنې زېږولي. خدمتکارنه دولتي ورځپاڼې په دې ترڅ کې په افغانستان کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ایران په هڅو باس کړی، او لیکلي ایران اوس داسې هڅې پیل کړي چې د افغانستان راتلونکي ته بڼه ورکړي. ورځپاڼه د شمیر کتونکو په حواله لیکي چې ایران دا هڅه هم کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه روانې خبرې له ستونزو سره مخ کړي. ورځپاڼې لیکلي چې یو شمیر افغان کتونکو دا باور څرګندوي چې افغانستان اوس مهال د ایران د نفوذ په معاصره کې دی، او له بل لوري اوس مهال په هیواد کې شپږ داسې تلویزیوني چینلونه او 12 رادیوګانې دي چې د ایران لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په باور په ورته وخت کې اوس مهال د پاکستان د استخبارات ترڅنګ د ایران استخبارات هم د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې زیات فعال دي. ورځپاڼې په پای کې د کتونکو په حواله دا سپارښتنه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې له ایران او پاکستان سره اړیکې باید په نښه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملي صنایعو د ودې په اړه د ولسمشر په پرونی سپارښتنه باس کړې او لیکلي چې اوس مهال په هیواد کې بهرنۍ پانګونې ته ښه موقع برابر شوی ده. ورځپاڼې لیکي چې ښاغلي کرزي ډاډ څرګند کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته به د هیواد ملي صنایع لا نور وده وکړي او په خپل ځان به سیاسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري یو شمیر سیاسي رون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د دارالافتا د جوړېدو وړاندیز یو سیاسي وړاندیز دی. د افغانستان حکومت وایي د دارالافتا په جوړېدو ولسمشر کرزی غور کوي. د جمعې په ورځ د افغانستان د علماو شورا ولسمشر حامد کرزی د وړاندیز وکړ چې یو دارالافتا جوړ کړي، داسې دارالافتا چې اجرایي صلاحیت ولري او پریکړې د قضایي او عدلي چارو له لوري د تطبیق وړ وي. په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د دوهمه نیمه په پیل کې اوریدل شي، خو اوس په کابل کې د ملي صنایعو د نندارتون په باب یو راپور راخلو. په کابل کې د افغانستان د ملي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون ته ډېر ډېر خلک ور روان دي او د ملي تولیداتو نمونې ویني. دا نندارتون چې د افغانستان د صنعتکارانو د سرتاسري اتحادیې لخوا تنظیم شوی، د دوشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوی دی. نندارتون ته جمهور رئیس کرزی هم ورغلی و وینا ورته وکړه او د ملي صنایعو پرمختګونه یې وستایل. په دې لړ کې د صنعتکارانو لخوا د صنایعو پر پرمختګونو او په دې لاره کې پر ستونزو هم خبرې وشوې. تفصیل کابل د محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ملي صنایعو د سراسري اتحادیې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3000 لوی او وړې تولیدي فابریکې فعال دي چې ځینې سربېره پر دې چې د خلکو د اړتیا وړ مواد تولیدوي صادرات هم لري. د دې اتحادیې رئیس شیرباز کمینزاده وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په هیواد کې د 14 ډوله مختلفو موادو تولیدونکو فابریکې فعال شوې چې سباندې 2.5 میلیارد ډالر پکې پانګونه شوې ده. کمینزاده وای په دې فابریکو کې ګڼ شمیر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده.
بر علاوه 750000 کارګر کې در سر تا سر کشور در بخش صنایع دستی مصروف کار است. در صنایع ماشینی
سربیره پر 5500 کسانو چې په ټول هیواد کې د لاسي صنایعو په کار بوختي، په ماشینی صنایعو کې 2,60,000 کارګر په فابریکو کې کار کوي، او کابو شپږ لکه نور کارګر پکې په غیر مستقیم ډول په کار اخته دي.
د اتحادیې مسؤلین وای افغان صنعتکاران په لږو امکاناتو او لښته ستونزو سره سره توانېدلی چې ځینې تولیدات یې لکه قالینې په نړیوالو مسابقو کې څو ځلې لومړۍ درجې هم وګټي. همدارنګه د مرمرو او رخامو ډبرې او پلاستیک هغه عمده تولیدات دي چې بهرنیو مارکیټونو ته هم لاره موندلې ده. د اتحادیې مسؤلینو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د ځمکو، پارکونو، اوبو او برېښنا او کریډیټ نشتوالی، د ګمرکي تعرفو لوړېدل او د ساده او شفافو قوانینو او پالیسیو نه رامنځته کېدل هغه ستونزې دي چې د دوی د لا پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د ملي صنایعو پرمختګ یې وستایو، په مربوطو ادارو غږ وکړ چې د ملي تولیداتو له پراختیا سره د لازمې مرستې وکړي.
مشکلات داریم بدون شک، ولی ترقی به همراهش به سرعت پیش میره. یک قسمتی تحت گذاری کردیم
پرته له شکه چې ستونزې لرو خو ترقی ورسره هم په چټکۍ روانه ده. یوه برخه بنیادونه جوړ شوي، نور به هم جوړ شي. د مالی، سوداګرۍ، اقتصاد او د کرنې وزارتونه او همدارنګه ټولو مربوطې ادارې باید بشپړه هڅه وکړي څو ملي صنعتکارو ته د پرمختګ اسانتیاوې او په هیواد کې دننه د تولیداتو د خرڅون لپاره زمینې برابرې کړي.
جمهور رئیس کرزی د هیواد د تولیداتو په برخه کې شوې بهرنۍ پانګې اچونې مهمې وبللې خو کافي ونه ګڼلې. کرزی وویل د بهرنیانو له مرستو غوره دا ده چې زموږ په هیواد کې پانګې واچوي، سو تولیدي بنیادونه کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر تولیدي فابریکې په غیر معیاري ځایونو او یا په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس به فریده هوډ سیفي ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرغتونه واوروي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک د دوسیې په څېړلو کې په لوړه سطحه سیاسي لاسوهنه شته. چارواکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش کار به د راتلونکي سلواغې په میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې د حقانی شبکې یو سیمه ییز قومندان یې نیولی دی. په کندوز کې یوه 14 کلن نجلۍ نامعلومو کسانو وژلې ده. د پاکستان پوځ وایي دوی په بریالۍ توګه د منځني واټن بالستیک توغندی چې کولی شي اټومي سروکې انتقال کړي ازمویلی دی. برمته کوونکو د پاکستان په بلوچستان کې د سترګو یو مشهور هغه ډاکټر خوشی کړی دی چې د ده تر تختولو وروسته په کوټي کې بیل پوزی روختونه روختون څخه د ټولو روختونونو عاجل سانګې بند شوې. د سوریې فعالان او دولتي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه 43 تنه د دمشق تصیر مسیمه کې د دوه موټر بم په پیښو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د قاهرې په تحریر میدان کې نن بیا د پولیسو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې وشوې. دوی د ولسمشر محمد مرسي د فرمان پر ضد راپورته شوي چې د دې فرمان لمخې ولسمشر د خپل قدرت لمن ډیره پراخه کړې ده.
ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم خبرونه او نور مطالب لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د خبرونه په ورسره برخه کې تاسو د ورکو شو ازانو د لټ پروګرام لرو او مخکله دی چې د افغانستان په افغانستان کې د دارو الافتاء د جوړېدو پر وړاندې یو تحلیل راپور درته خبر کو. بیا هم کوټ ته زول کچنګ څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل لکوټ څخه یو نیمه میاشت مخکې تختول شوې د سترګو متخصص ډاکټر د پیسو په بدل کې د وسلوال لمنګولو را خوشې شوې دی. خو ډاکټران وایي چې دوی به په روغتونونو کې بیا هم خپل کار باندې ستر هغه وخت پاتونه ونه لسوي چې حکومت د ټولو ډاکټرانو د امنیت غم نیوي خړلې. په اړه نور تفصيل لکوټ د ازادي راډیو د خبري بارکوال میاخیل پر راپور کوي.
د اکتوبر پر 14 نیټه د کوټې لسریاب سړک تشتول سوې د سترګو د ناروغي متخصص ډاکټر سید احمد خان د 42 ورځې وروسته د 4 شنبه په ورځ د وسلوالو لمنګولو راخوش سو او د کوټې په شاهباز ټاون کې خپل کور ته راورسید. ډاکټر سید لرسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو د پیسو په بدل کې راخوش کړ خو چې د هغوی په منګولو کې وو زور زیاتای ور باندې نه دی کړی. لنه نمخ کې هم چې څومره ډاکټران تشتول سوي نو د پیسو په بدل کې راخوش سوي، زنه په هیجم چې زما دره خوش کولو په بدل کې چا پیسې ورکړي، کومي خور کوم ورور ورکړي، زما مېرمنې په دې برخه کې څه کړي په دې اړه څه نسم ویلای. خو زنه په هیجم دا څه ډول ذهنیت ته چې ډاکټر وژنې او تشتوي په نړۍ کې بشای په هیڅ ځای کې داسې نوي سوي. ل ډاکټرانو سره باید داسې ونسي. ډاکټر خو یوازې وي چې د یا کورنۍ متاثر کیږي، خو څوک چې د ډاکټر په درملن رغیږي هغه خو په زرګونو او لکونو وي. بل لور ته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه چې په حکومتي او شخصي روغتونونو کې بشپړ کاربندیز اعلان کړی وو وای ډاکټر سعید اوس هم د حکومت په هڅو نه بلکې د پیسو په بدل کې راخوش سوی دی. نو دوی به خپل کاربندیز ته تر هغه وخت دوام ورکړي چې حکومت یې د نورو ډاکټرانو د ډاډمن امنیت غم نه یو خوړلی. د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر شاهزاده وایي تر دې مخکې هم زموږ 14 ډاکټران تښتول سوي وو. موږ ورته وایو چې د ډاکټرانو امنیت دې وساتل سي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نه دي سوي. له 42 ورځو وروسته چې نن ډاکټر سعید راخوش سوی ویل کېږي چې د پیسو په بدل کې راخوش سوی شوی دی. روغتونونو ته به هغه وخت راځو چې پر 19 نومبر د ډاکټرانو د وهلو ډبولو او پر هغوی د اوښکې بهاوونکي ګاز د پیښو پلټنه وسي. د روغتیا سکرتر او د پولیسو مشران له دندو ګوښه او محاکمه سي، بیا به موږ مذاکراتو ته غاړه ږدو. ډاکټر سعید وایي د سترګو د ناروغیو په روغتون کې د ورځې د 150 تنو ناروغانو د سترګو عملیات کېدل، خو په تېرو 24 ورځو کې چې کوم ناروغان د سترګو له بینایۍ بې برخې ګرځېدل، د هغوی په اړه سخت اندېښمن دی. څومره خلک به په هیله ناست وي، د څومره خلکو پر سترګو به تیاره وي، ځکه سترګه په کسي پورې بناوي. که څوک هسې سترګه پټه هم کړي، دنیا ورته تیاره ښکارېږي. زه غواړم چې خپل کار پیل کړم، خو که اجازه راکړل سي، د ډاکټر کار همدا دی چې د ناروغانو درملنه او خدمت وکړي. د یادونې وړ ده چې حکومت د ډاکټرانو د کار بندیز له امله 20 ډاکټران په موقتي توګه له خپلو دندو ګوښه کړي دي، او هغوی ته یې امر کړی چې حکومتي کورونه دې خلاص کړي. د ډاکټرانو کار بندیزونو ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي، او وایي چې په کوټه کې یوازینی پوځي روغتون ته هم د لارو د سخت امنیت او تلاشیو له امله خپل ناروغان په اسانۍ سره نسي وروړلی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، پل علم، غزنی، لشکرګاه، اسدآباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې ستاسو د ورکوشو ځانو د لټې اونیز پروګرام در خبرو. خو اوس په افغانستان کې د دارالافتا د جوړېدو د وړاندیز په باب یو تحلیلي راپور راخلو. د افغانستان حکومت وایي د دارالافتا پر جوړېدو ولسمشر حامد کرزی غور کوي. د جمعې په ورځ د افغانستان د علماو شورا ولسمشر حامد کرزی ته وړاندیز وکړ چې یوه دارالافتا جوړه کړي، داسې دارالافتا چې اجرایوي صلاحیت ولري او پرېکړې د قضایي او عدلي چارو له لورې د تطبیق وړ وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي دارالافتا ته د شک په سترګه ګوري، او د سیاسي چارو ځینو څېړونکو بیا وایي چې حکومت غواړي له دیني عالمانو په دې ډول په خپله ګټه استفاده وکړي. احمد شیبر راپورټ لري.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دارالافتا وړاندیز یو سیاسي وړاندیز دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد وزیر صافي وویل
دا خلکو ته فوراً په ذهن کې ولوېدل چې دوی وروسته د 2014 کال نه د دې غربیانو په وتلو سره دغه رقم یو مؤسسه چې هم تنفیذي او هم اجرایی قوت ولري. نو زه فکر نه کوم چې دغه جمهور د دې خبرو نه پخوانه خبر نه و. دا حتما علما شورا دوی سره مشوره کړې، خبرې کړې، او دغه یو قوت غوښتل چې آیا دا طالبانو تخیل چې که دا شی غواړي تاسیس کړي، نو دغه د موږ بې دغې لرو، دا به بهتره یا به دې مقاصدو لپاره یي، او یا دا ده چې په هر ترتیب چې وی قدرت با یو چاته تکیه کوي چې دې ماسنه آینده کې استفاده کوي د افغانستان د خلکو په مقابل.
د افغانستان د علماو شورا ټینګار کوي چې د افغانستان په سیر مسلمان ټولنه کې د دارالافتا جوړېدل ضروری دي، او په دې ډول د بهرنیو د لاسوهنو مخنیول کېدای شي. د پروان د علماو د شورا مشر مولوی عبدالرحیم شاه آغا چې په هغه ډله کې چې ولسمشر کرزی ته د دارالافتا وړاندیز کړی و هم حاضر و، وایي د داسې تحقیقاتي مرکز جوړېدل ضروری دي چې د دولت تر تاثیر لاندې نه وي. د افغانستان عالمانو د دولت له رئیس تقاضا کړې ده چې په افغانستان کې یوه لویه دارالافتا جوړه کړي. د افغانستان عالمان غواړي چې نور د دې هیواد بچي له هیواده بهر ولاړ نه شي، څو سبا یې کار د افغانستان په زیان تمام شي. همداراز د فتوا په برخه کې باید عالمان یو تحقیقاتي او علمي مرکز ولري، داسې مرکز چې له هر اړخه مستقل وي، او دغه اداره وکړی شي چې له دیني اړخه چې څه ستونزې له خلکو سره وي هغه هوارې کړي او د خلکو مشکلات اسانه کړي. کله چې د جمعې په ورځ د علماو شورا حامد کرزي ته د دارالافتا وړاندیز کاوه، د دې شورا مشر قیام الدین کشاف وویل دارالافتا باید اجرایوي صلاحیتونه ولري، کنه په کار نه ده. مولوی کشاف زیاته کړه دارالافتا چې کله کومه فتوا ورکوي باید د عدلي او قضایي چارو او پولیسو له لوري دستي اجرا شي. که داسې نه وي، زه ورسره سل په سلو کې مخالف یم. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د عالمانو لخوا د سترې محکمې له تشکیلاتو څخه بیل د یوې خپلواکې قضایي ادارې له جوړېدو سره مخالفت کړی. دوی وایي په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته او کولی شي چې پر هرې مسئلې فتوا ورکړي. د ولسي جرګې د ځینو غړیو په باور په اساسي قانون کې د دارالافتا مسله نه ده یاده شوې، نو په کار دي چې جوړه نه شي. د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبه په ورځ شکریه بارکزی وویل.
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از ستر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است. قوانین
هغوی چې د ستر محکمه له تشکیلاتو څخه جلا دوی دارالافتا د جوړولو غوښتونکي دي، باید ورته ووایي چې دا تهران نه ده، دا افغانستان ده. قوانین اسلامي دي او ستره محکمه چې د فتوا د ورکولو اداره ده فتوا صادروي.
له قانوني اړخه چې مې کله د دارالافتا مسله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافي څخه وکړه، هغه وویل چې دا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
د اساسي قانون د روحیې سره چې دا قانون تصویب شوی دی او مې سره غلا چې نور قوانین او نور مؤسسات د چیست لپاره باید ایدې تطبیق لپاره باید جوړ شي، دا د غیر سره په تضاد کې واقع کېدای.
افغان حکومت د علما او لوري د دارالافتا پر وړاندیز غور کوي. د ولسمشر حامد کرزي یو ویاند سیامک هیروي ازادي راډیو ته د دې خبرې تایید وکړ. دا مسله نور غور غواړي او نور څېړنې ته اړتیا لري. له دې سره د سترې محکمې په کارونو کې یو ډول تداخل پیدا کیږي. عالمان هم له دې واقف وو، نو دا مسله یې پرېښوده څو ولسمشر په خپله نور فکر وکړي. شایي په راتلونکي کې بیا پر دې مسلې بحث وشي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راس پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر اسلامي هیوادونه د محاکمو تر څنګ دارالافتا لري. په مصر کې له څه باندې یوې پېړۍ راهیسې دارالافتا شته او په عربستان کې د مرکز البحوث العلمیه والافتا والدعوه والارشاد په نوم یوه مؤسسه د دارالافتا چارې پر مخ وړي. په مکه مکرمه کې د دیني علومو ډاکټر فضل الرحمن صافی د دارالافتا د اړتیا لپاره مثال راوړي.
په توګه مثال یو جنایت پیښیږي، یو قتل پیښیږي، نو دا مسله د قتل حکومت تعقیبوي، څارنوالۍ د وزارت عدلیه او بل اخره قضا ته ورځي، قضا په غو باندې فیصله کوي، پس فیصلو له هغه جزا تنفیذیږي. اما مثلا که په مسله د طلاق او نکاح او نشانو کې مالی مسایلو کې بعضی خبرې دا کس هغه راځي، هغه د دارالافتا فتوا غواړي، دا اصلا قضا ته نه ورځي. نو فتوا چې وغوښتله دارالافتا دلته حکومت ځانته همدغه دارالافتا رسمي شرعي بڼه لري، بیا دارالافتا په هغه باره کې فتوا ورکوي.
ډاکټر فضل الرحمن صافی زیاتوي چې د دارالافتا غړي باید لوړ تحصیلات ولري او په عربي هیوادو کې د دارالافتا غړي له پوهنتونونو فارغ شوي دي.
یو څه چې ځینې عضوات پیدا کوي هغه به تحصیل یافته وي، کامل تحصیل یافته، یعنی درجه د فتوا ته به رسیدلی وي. طبعا تعلیمات لري، دینی تعلیمات لري، دلته طبعا پوهنتونونه لري، هغونه فارغ شي، ډاکټریګانې ولري، پس ډاکټریګانې بیا مثلا دغه هیئتونه ترې امتحان اخلي، امتحان چې واخیستو بیا دا حکم کوي چې هو دی حیثیت دغه صلاحیت د دې لري چې عضو د دغه هیئت شي. او عموما د حکومت د خوانه هم مداخله پکشته او ما خلک حکومت تعینوي.
سربیره پر دې چې دینی عالمان د دارالافتا پر جوړېدو ټینګار کوي، د سیاسي چارو ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې له دارالافتا حکومتونه د ځانونو په ګټه سیاسي استفاده کوي او د تاریخ په اوږدو کې پخوا هم کړې ده.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له پاکستانه مونږ ته رالېږلې دی او د ورکشوي شخص پاک لچه نوم یې ابراهیم ده، پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم رنجن سلامی خوښ ورات نه خبرې کوم. یو رښتوی دوست په نوم باندې ابراهیم په کوم وزاره تقریبا روسیه په جنگ کې په ګلوی پکتیا کې ورښتوی ده. په څه کې پاره معلومات غواړي په دې نمبر ما سره اړیکه ونی. 0 واویا 3 3 لاس 2 2 اتیا. السلام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خوري په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه توزیر الله د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د ماما زوی چې شینی په نامه دی، ولد محمد دار، نن یې څوارلسمه ورځ ده پور به در کښه ته هر چا ته په دې حقله معلومات دي. دا به ستاسو لویه مهرباني وي چې موږ معلومات راکړئ. په صفر اوه سوه پنځه اویا دوه څلوېښت پنځوس دوه دېرش او یا بله شمېره صفر اوه سوه نهه نوي درې سوه اته اتیا اوه سوه او شپږ اویا. په دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به. وسلام.
بغلان ولایت سړی پیغام پریسوی د آزادی و راجوته نو هغه سړی چې موږ هغه موږ ټلیفون په تماس کې و، ټلیفون یې وسپیلن بند دی. نو دغه زما غږ چې هر څوک اوري د سوپی په نامه دی، دا سړی نسلینه مې پیزماما دی. دغه زما غږ چې هر څوک د بغلان په ولایت کې اوري، پر دغه شمېره چې زما سره تماس ونیسي صفر اوه سوه یو دېرش یو ویشت نولس ټلیفون شمېره ده. او هر څوک دغه سړي په عقل مال معلومات ولري چې دی په دغه منشکه کې دی ورور دغه سړی د ډېر وخته سورښتي. نو موږ غواړو چې معنا دغه سړي په دغه سره موږ ته معلومات راکړي، یا هغه سړی چې دغه دغه پیچو کاغان ازادي راډیو ته پرېږدي، یا هغه سړی بته ټلیفون راکړي چې ده تور معلوم دی دلیدلی دی چې موږ معنا دغه سړي پر سباس خاص وکړو. وینو چې سره کم سړی دی، سره کم ناستی دی دلته دا دېرش کاله ورنه کېږي چې ورک شوی دی. نو موږ غواړو چې دغه سړی بته د خپل ټلیفون یې لکه ټلیفون یې بند دی. السلام علیکم.
زراد رحمان د هلمند ولایت ته باندې په چچیر ولسوالۍ سلطان وت مې دلته سزا ساره ته ژم درته ورې دی. زما یو ماما چې د اخبار په نامه د مرحوم اغا راور د مرحوم چې درحمان ور د نوموړي په مخ کې څه معلومات لري د ټلیفون په ځای شمېره چې ما سره تماس ونیسي چې پر اویا اته نه سوه اته اویا دوه سوه یو ویشت. د ټلیفون شمېره یې زه بیا تکراروم چې پر اویا اته نه سوه اته اویا دوه سوه یو ویشت. چې چیرې څوک د مړه یا د ژوندي معلومات لري، دا ورځن د کباله څونه مهرباني چې ما سره اړیکه ونیسي او ما یې معلومات راکړي. السلام علیکم.
محمد جمعد ارغنداو د ورسوالۍ یم. زموږ یو خوریې ورک دی ماما ساجد نومیږي، دا ډېر کلونه کېږي د شوروي په ټیم کې ورک دی. دا د غلامایزار زوی دی، د عبدالرازق ورور دی، د عاشق ورور دی، د ګلالي ورور دی. نو دا که دی به خپله اوري دی د شوروي په وخت کې ورک دی. ده ویلی چې زه ځم درس وایم، شوروي ته ولاړې بیا بېرته راغلي دي. موږ نه درا کړي کدای کیری دغه خپل اور دغه اعلان او یا بل سره پیژنې د دې مرته پدا چې مارا ځنګو وي صفر اویا مثل وی دوه صفر پنځه اته اوه دغه دې د مرته پدا چې مارا ځنګو وي دغه فخر ډیر مننه.
زه حمید الله د عبدالغفور زوی د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې عبدالتواب نومیږي، اته کاله کېږي چې د کور اناداره که د اوسه پورې هېڅ حوال نه څه پاته شوه. که چا ته یا دې انډیوالانو ته یا دې ملګري څوک زما غږ اوري یا د پخپله نو ته دې په دې شمېرو زنګ ووایي. صفر اویا اته دېرش سل څوارلس صفر اویا اوه څلوېښت څلور نوي درې نوي اوه. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد نعیم د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ څخه تاسو ته مې زنګ وهلی دی. زمونږ یو ورک شوی عزیز دی چې زیړګل نمیږي، دا تقریبا دوه درې کاله کېږي چې د غزنی او د میدان شاه په منځ کې په دې ساحه کې ورک شوی دی. څوک وایي چې طالبانو وژلی دی او ځنه خلک وایي چې چېرته بندي دی. که چېرته طالبان د مونږ دا غږ اوري نو لطفا د ده د قبر او یا د خره سلیب ته د لاس ورکولو اعلان مونږ ته وکړي او دا به د دوی ثواب هم وي او هر څه به وي. دا ډېر مظلوم وړکی و، مقصد د مور یې د ده په ارمان سره چې کله خبره شوه هغې زړه چاوده شوه مړه شوه او کونډ یې ده په کمه ناسته دی. پلار یې سپین ږیری دی، سیمه جان نومېږي. د دې کلی د پټلایو نه دی، د پټلایو کلی دی. که چېرته کوم مسلمان د ده په هکله خبر لري یا عیال لري یا خپله زیړګل په دې غږ دې غږ اوري نو لطفا دې په دې شماره زما سره تماس ونیسي. 0-5-9-15-15-14 شماره بیا اعلانوم 0-5-9-15-14 بله شماره ده 0-8-2-0-2-2 شماره بیا وایم 0-8-2-0-2-2 زه پیر سبیل الله د ده د جواب د وختو انډیوال یم. زه د ترحم او د رحم د له کبله دغه اعلان کوم. مقصد که چېرته پیدا شي یا طالبان دا اوري نو دوی به تسلیم شي په خپل مستقبل باندې به پوه شي. وسلام د آزادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شته کوم صحاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. داسې زما ورور په نوم ښځه عزیز 4-5 کاله دمخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور زادی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور به یې وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې دادي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګ وته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. کدی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیواله نه دی. د معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0-5-7-2-1-2. بله شماره ده 0-5-2-9-9-4.
سلام علیکم، زما نوم محمد علیم دی، د قطار څخه مې زنګ وهلی. یو زموږ یو قریب ورک دی په نامه د غوث الدین، 10 کاله کېږي. که څوک یې پاک معلومات لري د ده په اړه موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0-5-2-9-2-1 شماره یو ځل بیا تکراروم: 0-5-2-0-8-1. سلام علیکم.
السلام علیکم، سہیب حجرال آباد بخار سخیم. زمنگا وی اورور دے جی فضرتی نم دے لگا پیزا آتا میں آشتی کی گی تھی اورک دے کچا تے پتا ہو گیا تا دے شمارا زنگ ہوا خی چی پھر روز سو آتا گیا یا ہویا دعا گیا دری سو دری ہویا
ہم یہ ہوگی کارتر دے برامت اسماعیل لاس کالا کی بے درہ کر رہا ہے دغه په اړه څه کوم معلومات لري؟ په خام له ګډ شام ده تقریبا 1 لک افغانۍ شیرمل لري. ټلیفون سره ده تماس پر وسو نه مې اتیا څلور نه وی یو اتیا و. سلام، ډیر مننه.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. او موږ په منځ کې چې د علي بابا زامن دي عبدالحکیم او عبدالقیم نومیږي او تقریبا 2 میاشتې کېږي چې ورک دي او هېڅ پته یې نشته. هر مسلمان ته که چېرې معلومات وي د دوی په هکله و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي: 0-1-0-3-3-0-2-0.
بله، السلام علیکم، زه شهزاده د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د کلایت جز د سیمې څخه سره په تماس یم. ما له کاکا ویل چې نن موږ نه مطلع دي، دا زما با کاکا ویل چې تر هغه چې تاسو یې نه راکړئ دا کله یې ځو چې نه سره
نو کار چاته لپاره معلومات یې او یا دې ما اعلان بخښل او دي ما دې په دغه شمیره هم وي صفر و نه دوا و درې و پنځه شپږ نه نمبر یې واته تکرارم صفر و نه دوا و درې و پنځه شپږ نه. السلام علیکم.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادو ما
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروگرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
هلو السلام علیکم. زه ملک احمد اروان ولاد ور سوالي شاګر د شهروج مخيلو د کلی زمانا ضرور دے تقریبا تین سروس کلام بھی چاو رکشا کی وسکوری معلومات لکی کچا تو معلومات وشو پری نمبر دے جائیں گے صفر آٹھ سو آٹھ نو سد نواد شاشد نواد شاشد ایک ہاف وسلام
کیږي. د شبرخان د ولایت د شبرخان د مرکز سره خدمات بناوم د سالو زوی نیت یو رول کوي نیږي او ظاهر نیږي یو فکر چې نظر کوي تور پتی پر سر دی تورې کارلی دی شمی وسکت دی تور جرمنی بوتونه په شاتی سیاپل ورو چلدل او تور پلاستیکی بوتونه په شاتی کچا ته اوالي یا چلدل په دغه لمبر باندې مستر سر تماس نیسی صفر وایا ستنجوس دویش وسو ترویش.
السلام علیکم. زه سلام محمد داود بادغس ولایت مکود ولسوالی څخه خبر کوم. جمع یو ورور په نامه د محمد عید عبدالحمید ځینې کاکا یا ځینې محمد عبدالرشید دی دوه میاشتې داسې کېږي چې دادراکه دی که دی خپله جمعه یا بل چا ته معلومات کېږي که دغه نمبر دزن ووي صفر اووه نه پنځه صفر دوه یو څلور اته پنځه سبن بارګا د صفر اووه نه پنځه اته شپږ صفر اووه یو پنځه شل زره افغانۍ جایزه لري.
میوندوال ورکړي اله نظر نومېږي په ملي اردو کښې پوچي دی که چا سره دره کښې ما ته دې په دې شماره معلومات را کړي صفر اووه اویا پنځه څلوېښت څلور دېرش څلور دېرش څلور.
سلام علیکم. زه عبدالکریم د هرات د ولایت دربسنګ د ولسوالۍ د کتو د کلي یم چې او عبدالکریم نومېږم او جان محمد لالا چې پنځلس دانې اوښانې ده ورماش پر سیوه باندې ده غرسته پر لاره باندې ځینې ګرځولي دي نادره کسه ویلي نو په دغه اړه که موږ ته معلومات وشي نو ډېر به ښه وي.
هلو زه عبدالکریم د بادغیس ولایت یو ورځ ځوان لرو چې ورځ دی دا دوه کاله کېږي په نامه د جنرال مالک که موږ غږ اورو یا په دغه ټلیفون نمبر کولی شي صفر اته د سب پر سر دی زه هڅه د شاتشې شه عبدالکریم خپله خبرې کوم.
سپین ږیری په کندهار کې د شهیدانو اشاق له خوا نه مدرکه شوی ده په نامه د حودرایي چې کابل ده د شګرګرۍ بیا هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شماره دې بېرته یو زنګ ما ته ووهي یا دې ازادي سهیل ته خبر ورکړي صفر هفتاد صفر اووه اویا شل څلوېښت نه سو شماره بیا یو ورې تکرارم صفر اووه اویا شل څلوېښت نه سو زس.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر ده، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې د خپل ورک شوی عزیز په هکله معلومات پرېږدئ، د تلیفون شمیره پرېږدئ، او د دې په څنګ کې کولی شئ چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه هم راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.